The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio Day.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2022 مارچ د میاشتې شپږم نیټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځاښ په من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی د پاکستان داخله وزیر ویلی وزیر اعظم عمران خان ته مشوره ورکړی چې د کال 2022 د ورشتم بجټ وړاندې کول سمدستي پس د انتخاباتو اعلان وکړي، ځکه چې د مخالف ډلو لخوا د ناباوري تحریک وړاندې کول وروسته یې په مقبولیت کې اضافه شوه. امریکا په دوحه کې د طالبانو سره خبرې ناڅاپي د تړلو پریکړه کړې. د خبرو کې د افغانستان په اقتصادي ستونزو باس کېدونکي وو. دا په داسې حال چې طالبانو په هیواد کې د جنکو په زده کړو بندیز لګولې. او د امریکا صدر جو بایدن په وارسا کې ری چرته چې بده د پولند د صدر اندریز دودا او نور چارواکو سره د روس لخوا په یوکرين د يرغل په اړه باندې خبرې کوي. استادو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید ویلی دی چې وزیر اعظم عمران خان ته یې مشوره ورکړی چې د کال 2022 د ورشتم بجټ باندې کولو سمدستي فاس د انتخاباتو اعلان وکړي، ځکه چې د مخالفو ډلو لخوا د ناباوري تحریک باندې کولو وروسته یې په مقبولیت کې اضافه شوې ده. د پاکستان داخله وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره خبرو کې دا خبرې کړي. د ویلی دای شخصي رائے ده او دا د پاکستان تحریک انصاف دریز و نه ګڼل شي. د مخالفو ډلو باندې نیوکه وکړي او یې ویل چې پریکړه د وزیر اعظم په مقبولیت کې نور اضافه وکړه او دا د هغه لپاره صحیح وخت دی چې بیا انتخابات وکړي. د ویل چې هم دې شباز شریف ویلی وو چې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د پوزي مشر جنرال باجوا او د پوز د زړه نه احترام کوي، نو ورته د اهمیت ورکولو خبره یو ولې کوله. شیخ رشید ویلی دی چې د بیفلز ګوند قومي اسمبلی غړی چې د ناظم جوکیو په مرګ باندې تورن دی د دوبۍ نه په واپسۍ به د ایرپورټ څخه گرفتارول کیږي. د ویلی دی چې تمام مخالف ډلو ته به د ناباوري تحریک پورې هر ډول حق کارولو ته اجازه او تحفظ ورکول کیږي، خو چاته به هم اجازه ورنکړي چې د بل ګوند مخه ونیسي او یا فرلت تکینی. یاد دی وی چې پرون د پاکستان سپریم کورټ ویلی وو چې ملکی آئین کې داسې کوم څه لیکلی نشته چې د کوم ګوند پارلماني غړی به ارومرو د خپل ګوند سره وفا کوي. سپریم کورټ تیر ورځ د صدر عارف علوی لخوا ریفرنس ته په ځواب کې دا خبرې کړي، په کوم کې چې صدر عارف علوی په دغه غړو ته حیات د بندیز غوښتنه کړې وه. د پاکستانی مطبوعاتو له مخه د واکمنه تحریک انصاف ګوند لس غړي ناراضه دي چې ورسره د ناباورۍ په تحریک د رای اچولو لپاره په وزیر اعظم عمران خان فشار نور سیوا شوی دی. امریکا په دوحه کې د طالبانو سره خبرې ناڅاپي د تړلو پریکړه کړې. دغه خبرو کې د افغانستان په اقتصادي ستونزو بحث کېدونکي وو. دا په داسې حال چې طالبانو په هیواد کې د جینکو په زده کړو بندیز لګولې. د طالبانو لخوا د جینکو په زده کړو د بندیز وروسته دا د نړیوالې ټولنې له اړخه د کوم هیواد لومړی خبرګون دی چې د اساسي بشري حق په ترولو مخې ته راغلی. د طالبانو د چارواکو ځینې لا هم د امریکا په تور فهرست کې شامل دي. د امریکا خارجه وزارت وایان رایټرز خبري ادارې ته ویلي دي چې د طالبانو د بندیز پریکړه ډیره د خفګان او حیرانوونکې وه. په کومه کې چې دوی د افغان اولس او نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې نه په شا شوې دي. وایان زیاته کړله چې په همدغه دلیل یې د طالبانو سره خپل روابط او په قطر کې کېدونکې غونډه منسوخ کړې ده. رویټرز خبري اداره د خپل ذرایعو له قوله لیکي چې په قطر کې دغه خبرې د خالي او اتوار په ورځ د لوی غونډې یو اړخته کېدونکې وې. ذرایع زیاتوي چې په دغه ناستو کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک چارواکو هم ګډون کاوه. د طالبانو خارجه وزارت یو وایان هم پخلی کړی چې د طالبانو موقتی خارجه وزیر په ګډون یو پلاوی دوحه کې خبرو لپاره تلونکی وو. په خبرو کې د افغانستان مرکزی بانک خپلواکي او د افغان کرنسی د چاپ کولو خبرې هم شامل وي. د زرایو له قوله په خبرو کې د بشری مرستو په خاطر د افغانستان په میلیونونو ډالره چې د نړیوال بانک په اختیار کې دي هم په افغانستان کې زده کړو لپاره کارولو پر سر خبرې کیدونکي وي. بلخوا کابل کې نن زده کوونکو استادانو او د مدني ټولنې فعالانو د طالبانو له اړخه د شپږم ټولګي نه پورته په جینکو د زده کړو د بندیز پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره کوونکو ګرد هیواد کې تمامو جینکو ته د مکتبونو د پرانستلو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو خصوصي میشن هم د یاد مظاهره په اړه خپل ټویټر پیغام کې ویلي، مظاهره کوونکو استادانو خزو او زده کوونکو د جینکو مکتبونو د تړلو پر ضد مظاهره کړې. د طالبانو امنیتی اسکر هم د مظاهره په وخت باندې موجود وو او صحافیان یې دیتا نه پرې خودل چې مظاهره په اړه کوم نشریات وکړي. د افغانستان لپاره د ناتو اولسي چارو پخوانی مشر استيفانو فانټي کارو یادې مظاهره ته په خبرګون کې ویلي افغانستان اوس بدل شوی خو طالبان نه دی بدل شوی. د ویلي دا ډول مظاهره د ویخولو اشاره دي. د امریکا صدر جو بایدن وارسا کې د چرته چې بده د پولند صدر انډریز دودا او نور چارواکو سره د روس لخوا په یوکرين د يرغل په اړه باندې خبرې ترې کوي. دا خبرې په داسې حال کې دي چې امریکا وايي روس په ظاهر اخکاری پوځي جګړه د یوکرين پایتخت کې یف نه د هیواد ختیز اړخته وړي ده. پولند چې د ناتو غړی هیواد دی تر دې وخت یې د یوکرين شل لکه کډوال ځکړي دي. نن امکان دی د پولند پایتخت وارسا خاروال سره په ګډه د امریکا صدر جو بایدن د کډوالو لیدنه وکړي او د بشري مرستو په اړه ورسره خبرې ترې وکړي. د ورځې په وروستۍ برخه کې به هغه بایدن د پولند په شاهي قلعې په موجوده حالاتو باندې وینا هم کوي. د وایټ هاوس تر مخه د نوموړي سره د امریکا د قومي سلامتیا سلاکار جک سولیون هم د سفر کې ملګری دی. تیر ورځ صدر بایدن د یوکرایني کډوالو د ځای کولو په لړ کې د پولند د رول ستاینه کړې. بلخو د روس پوځ یو خارګوټه قبضه کړې چرته چې د ناکار شوی چرنوبل پلانټ کارکونکي اوسیږي. دا خبره د کیف سیمه گورنر کړې ده. د وای چې په مقبوضه ماریپول خار کې جګړه لا رکوسو کې روانه ده. نږدې یو میاشت کې د روس پوځ د یوکرين کوم لوی خار نیولو کې ناکام شوی او پرون ماسکو اشاره ورکړې چې خپل پوځي اهداف راکمایي او هغه سیمه ته پام راګرځي کوم چې د روس په لاو بیلتنخوا خو لخوا وړاندې قبضه کړې شوی. د دې سره سم د یوکرين په مختلفو برخو کې نن هم د انخطو راپورونه مخې ته راغلي. د ملګرو ملتونو تر مخه په یوکرين کې د روس په يرغل کې په زرګونو خلک وژل شوی او نږدې 10 لکه بې کوره شوی دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
درنو اوردونکو السلام علیکم. د وایس اف امریکا دی ودا زمو جاهی جواد يم. خبرونه مو اوریدل او سم رازو د مهمو راپورونو ولوریدا. په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک په ترڅ کې مرکزی حکومت او مخالفو ګوندونو اسلام آباد کې د خپل سیاسي طاقت خودلو پریکړه کړې ده. او واکمن تحریک انصاف ګوند سبا ته په اسلام آباد کې د لسو لکو نه زیاتو خلکو د راغونډولو اعلان کړی دی. بلړخته حکومت مخالف جمعیت علماء اسلام فیډلی جلسه کې د ګډون لپاره د ګوند قافلو اسلام آباد ته راتګ پیل کړی دی. او بل لوی حکومتي مخالف مسلم لیگ نواز ګوند اسلام آباد لوري ته د لارون کولو اعلان کړی دی. پیر ولای شاپری یو راپور استولای.
اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت مرکزی وزیر شیخ رشید ویل د وزیر اعظم عمران خان په ضد بے باوری تحریک باندې د اپریل میاشتې په دریمه یا څلورمه نیټه باندې رای اچولې کیدلی شي. هغه سبا لکیدونکي اسلام آباد کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د جلسې په حق له دعوه وکړه چې دا به یو تاریخي جلسه وي او په دې کې به په لکونو خلک ګډون کوي. خبری کانفرنس ته وینا کې شیخ رشید ویل جمعیت علما اسلام فی ډله اسلام آباد سرینگر هائی وے یا لوی سړک باندې جلسه کول شي خو دوی ته به احتجاجي ناست اجازت نه ورکول کیږي.
6000 یہ ہے اور 9000 ہماری پولیس ہے. 15000 لوگوں کی ڈیوٹی امن و امان کے لیے لگائی ہے.
اغول حکومت په اسلام آباد کې امنیت پزې ساتلو لپاره 15000 امنیتي سرتیري پزې کولو او سرینگر هائی وے یا لوی سړک ملیشیا اورنج جنس ته سپارلو پریکړه کړې ده. خو د جمعیت علما اسلام فیډلی د سینیټ غړي کامران مرتضی وایي د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بې باورۍ تحریک فیصله کېدو پورې به د دوی کارکنان اسلام آباد کې موجود وي.
دی 25 سے لے کے 3 پورا اور دغا کے مطلب ریلی ہم شامل ہو، جلسہ ہم شامل ہو اور سٹن ہم شامل ہو. دغا کا جواب دے والے دیکھے مجھے ہر روز جلا جلا چی دینا دا ہر روز رات جلا جلا چی اجازت ورکو دا یو زائبان اجازت نسی ورکو سو مجھے والے ٹھیک دی نو پرابلم. دویم خبر ادا دے کہ دعوے کے روڈ نہ بندی جو مجھے والے بالکل پرستر کو باندھی روڈ نہ بند کو
خبری کانفرنس تا وینا کی شیخ رشید زیاد اکلا اغا ایف آئی ای تا دا فوز بدنامولو کی ککڑ تنانو پا سمدستی ڈول اوچتولو دا دی بزد دا کاروائے امرور کڑے دے دا وزیر اعظم عمران خان بزد دا بے باورے تحریک پا سر دا پاکستان توجہ سیاسی ماحول کے مرکزی حکومت او مخالف اڈلے پا یو بل باندی دا سوشل میڈیا دادارے دا فوج دا بدنامولو تورو نلگوی رواندنا پاکستان کی میڈیا دا سخت بندیزن سر مختا بلخوا دا پاکستان تر طول الوی حکومت مخالف مسلم لیگ نواز گن مرستیال مشر مریم نواز پا مشرے کی دا گن لاریون دا لاہور سخ اسلام آباد پل را روان شوے دے او دا گن ویان دے مریم اورنگزیب پا وزیر اعظم عمران خان مانے دا خپل سیاسی گٹو لپار دا مذہب کار دو باول و تور لگا ولے دے دا حکومت او مخالف اڈن لخوا خپل لکنو پلویان اسلام آباد تر رسول لعمل دا ممکنه سیاسی تصادم دا مخنیوی لپار وکیلان و تنظیم سپریم کورٹ بار دا خواست او ریدن هم سپریم کورٹ پینزه کسی زبینچ کوی او سپریم کورٹ پا سیاسی گوندونو بانی دا زغم دا کار اغیستو غک کرده ده سپریم کورٹ دا وزیر اعظم عمران خان دا بے باوری تحریک سره تړلی دا واکمن ګوند نه دا برابر پارلیمانی غړو د ووټ د قانوني حیثیت په حق له صدارتي قضیې اورېدنه هم کوي بشر قاضی عمر عطابندیال تیر ورځ ویلو ملکی دستور کې دا واضح هده ده چې ګنې یو غړی به د خپل ګوند سره ارو برو وفاداري کوي او که نه تیر ورځ د قومي اسمبلی سپیکر لخوا دغه بې باورۍ تحریک ډډ واده کولو په سر مخالفه ګوندونو قومي اسمبلی بهر سخت احتجاج کړی و امکان دی چې د قومي اسمبلی راتلونکي دوشنبه په ورځ کیدونکې غونډه کې به دغه تحریک وړاندې کولی شي پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com د ټویټر آی ډی ده @voadiwa
پاکستان کې چې د اختلاف ګوندونو لوري د وزیر اعظم پر ضد بې باورۍ تحریک جمع کول وروسته د رایو ورکولو پړاو وړاندې شوی په پارلمان کې د ګولې د شنبې په ورځ په دغه تحریک د بحث کېدو امکان دی د تحریک مبیدو او یا ناکامه کېدو په اړه چې دواړه لوري دعوا کوي خو څېړونکي وایي کچېرې د تحریک په نتیجه کې حکومت بدل شي نو را روان حکومت به د یو شمېر ننګونو او چیلنجونو سره مخ وي په دې اړه احسان محمد خان یو څېړنیز راپور تیار کړی
سړنکارن وای په هیواد کې چې دا وخت نه یوازې سیاسي اړېګړې زیات شوه بلکې اقتصادي او معاشي کړکېچ هم سیوا شوه په داسې کې چې حکومت بدل شي نو ښکاریږي داسې چې نوې حکومت به نه یوازې د سیاسي چیلنجونو سره مخ وي بلکې د اقتصاد بې قابو شوې صورتحال به نور هم خرابېدو امکان وي د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر منظور احمد وای
چې نوې حکومت راشي نو دغه د مخ نه د معاهدو سره د ایم ایف اختلاف لرلی دی چې داسې مونږ نه کوو داسې نه دي په کار نو هغه به مکمل ودریږي هغه معاهدې زما په خیال صورت حال به نور هم ښه به نه شي بلکې ډېر به خراب شي دا چیلنجز د ګرانۍ شي څنګه خصوصا یا زمونږ د تجارتي خسارې چې کومه مسله ده یا زمونږ د ذخایر چې د بین الاقوامي کرنسۍ دي هغه به ټول کم شي او دا ګرانۍ به نور هم زیات شي
د تیری سومو دی چې نه یوازې په هیواد کې دننه سیاسي عدم استحکام لیدل کیږي بلکې د اختلاف ګوندونه دا وایي چې حکومت د خارجه تګلارې په میدان کې هم ناکامه شوه چې بیا موجوده حکومت د غدریز ردوي او وایي خارجه تګلارې کامیابه ده خو د عالمی اړیکو څېړونکو پروفیسر اعجاز خټک وایي موجوده حکومت په خپل ځای پاتې کیږي او کنا د بې باورۍ تحریک په نتیجه کې نوې حکومت جوړیږي کاریګی داسې چې د کورنۍ سیاسي شخړو او خارجه تګلارې پاکله دغه چیلنجونه به په دواړو صورتو کې نور هم پیچلې کیږي
خاص کر یو افغانستان حوالې سره هم نړیوالو په پاکستان هم پرېښل دی وايي چې څنګه حالات دي نو آلته څنګه دی چې څو چې څنګه شي کوله
په پاکستان کې د اقتصاد پریوته دغه صورتحال لواجه چې تجارتی خساره زیاته شوه، د روپۍ ارزښت نور هم پریوته او د ګرانۍ کچا سیوا شوه. په داسې کې سړنکاران وای پر روان وخت کې دغه مشکلات نور هم زیاتېدو امکان دی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
کو دا وایس اف امریکا دی ودا. امریکا د جمی پورز وروسته له هغه په قطر کې طالبانو له مقاماتو سره خپل لیدنې کتنې ناڅاپه کنسل کړی چې طالبانو جنوتا خوانځیو ته د تګ اجازه ورنکړه. بل ورته د ملګرو ملتونو امنیت شورا لسو غړو هیوادونو په یوه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د جنوتا شپږم پورته ټولګیو بندګولو پاړه خپل پریکړه بیرته واخلي. په دې اړه نور حال د عدنان رشید په راپور کې اوري.
د امریکای د بهرانو چارو وزارت ویلي د طالبانو د جنکو د تعلیم د پریکړې بیرته اغستو ګام سخته مایوسی خور کړی چې د افغانستان ولس او نړیوال ټولنې سره د کړې ژمنې نه پشا شوې دي. په دې رښتم مارچ طالبانو د افغانستان په یو سیمو کې د هلکانو او جنکو د ثانوي درجې سکولونو د و میاشتو وروسته خلاص کړی وو او ګڼ شمېر جنکې سکولونو ته ورغلي. خو دوی لا خپل درسونه نو پیل کړي چې سکولونو ته امر وشو چې د شپږم ټولګي نه بره دینکې دی بیرته کورونو ته ولېګل شي. د دغه پریکړې پرځت نن کابل کې د استادانو او جنکو ترڅنګ مدني فایلینو احتجاجي لاریون پیل کړی. احتجاج کوونکو د طالبانو د فیصلې غندنه کړې او په سمدستي توګه د سکولونو د پرانستلو غوښتنه کړې. احتجاج په وخت لیدل کېدل چې طالبانو کوشش کولو چې خبریالان د دغه احتجاجي مظاهرې د کوریج نه منع کړي. د امریکای، برتانیا، کینیډا، فرانس، اټلی او ناروې د بهرانو چارو وزارتونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د غپریکړه غندلې چې د جنکو لپاره سکولونه تړلې او د طالبانو نه غوښتنې چې خپل پریکړه بیرته واخلي او سکولونه د پرانځي. د خبر تر مخه د امریکای د بهرانو چارو وزارت ویلي موږ د طالبانو سره ځینې لیدنې ختمې کړې چې پکې په دوحه کې ناستې شاملې وې او دا خبره مو پری واضح کړی چې زمونږ د غپریکړې په لیدنو کې مهم کردار لوبوي. ترایټر خبری ایجنسی د رپورت تر مخه دغه ناستو سره اړوند درې چارواکو ویلي د امریکای او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د خالی او د اتوار په ورځ ناستې ټاکل شوې وي. په خبر کې د سرچینو له قوله ویل شوې چې په دغه ناستو کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک استازي هم شامل وو او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرانو چارو وزارت تایید کړي چې د طالبانو پلاوی به دوه ته تللو. ویل شوی چې په غونډه کې د افغانستان د مرکزی بانک د آزادولو او حکومت ته د افغاني کرنسۍ چاپ کولو په اړه به هم خبرې کړې او دا چې د نړیوال بانک د لارې به افغانانو ته بشري مرستې ورکول شامل وو. خو په خبر کې دا هم ویل شوی چې د قطر هغه الوتکه چې د طالبانو د بهرانو چارو د وزیر امیر خان متقی پلاوی با دوه ته بوتللو لا د کابل څخه بیرته نه دستانه شوی. بلخو د ملګرو ملتونو امنیت شورا لسو غړو هیوادونو په یو اعلامیه کې له طالبانو غوښتلی چې د جنکو د شپږم نه پورته سکولونو بندولو په اړه خپل پریکړه واپس واخلي. د امنیت شورا د غړو هیوادونو اعلامیه کې ویل شوی چې تیر اونۍ په میلیونونو افغان جنکو اوکې توی کړی او موږ نشو کولای چې هغه نه امید کړو. پیاد اعلامیه کې ویل شوی زمون پیغام روښانه ده په افغانستان کې ټول جنکی باید سکولونو ته لاړ شي. بختر دولتي خبری ایجنسی ویلي د طالبانو د تعلیم وزارت د جنکو تعلیم ځکه زندولې چې هغوی د شریعت او افغاني دود کلتور مطابق طریقې کار جوړ کړی او کله چې دغه طریقې کار جوړ کړل شي دا غي نه پس په د طالبانو مشرتابه حکم وکړي چې جنکې دی بیا سکولونو ته لاړ شي. په افغانستان کې د طالبانو د واک تر لاسه کولو وروسته افغانستان د سخت اقتصادي او بشري بحران سره مخ ته او طالبان د افغانستان هغه اربونو ډالرو ته رسایي هم نه لري کوم چې په بهرنو هیوادونو کې پرتی دي. د ملګرو ملتونو تر مخه دا وخت په افغانستان کې په مجموعي توګه 30 میلیونه آبادی د لوګي سره مخ ده او د آبادی 95% خلک پوره خوراک ته رسایي نه لري.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voa.
څېړونکو وايي په افغانستان کې طالبان بشري حقوقونه د خپل حکومت په رسمي ډول پیژندلو نړیوالو مرستو لپاره د ډال په توګه کاروي او د جنکو په تعلیم بندیز لګولو سره په نړیواله ټولنه فشار اچول غواړي ځکه چې سباندې او میاشتو تیرېدو وروسته ورته هم مشروعیت نه ترلاسه شوی. څېړونکو په دې نظر دي چې د جنو د تعلیم او نورو بشري حقوقونو خوندي کولو لپاره چې طالبان حکومت ژمنې کړي د هغې نه عملي کولو لوجې د هیواد درنه او بهر ستونزې نور هم زیاتېدلې شي. دوی په افغانستان کې د خلکو په وړاندې کې د نفرت زیاتولو ترڅنګ د طالب چارواکو او جنګیالیو په منځ کې هم د جنو په تعلیم بندیز لګولو سره اړیکې نور هم خرابېدې شي. نور تفصيل له پیښور نه د ډیبي خبري اعلی عبدالرزاق راکوي.
څېړونکو وايي د نړیوال ټولنې لخوا په افغان طالبانو د بے باورۍ له امله تر اوسه نکم یو هیواد یې حکومت په رسمي ډول پیژندلې او نه یې ورسره د دوی د خوښي مطابق مرستې کړې. دی وای دا سخکاری چې د دغه پور د عمل کې افغان طالبان جنکی سکولونو ته نه پرې خودل غواړي چې په دې توګه په نړیواله ټولنه فشار واچي. په دې حق لا د پیخور په هندون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید خان وایس اپ امریکا دی ونی واستوای
وی ته وزدار هم پته دا چې دنیا د ټولو نه زیاته سنسټیو شه د پدې وخت باندې انساني حقوق او سره د جنکو د تعلیم حوادث سره د افغانستان کې دی وی چې یره د انساني حقوق چې د ډال په تور باندې استعمال کړی شي دی دا سوچ ته چې کاوی مونږ له امدادونه نه راکې یا مونږ نه تسلیم مې یا مونږ له زمغه خبرې نه اوري نو مونږ به بیا د تکم انسانان چې دی نه دا به مونږ خپل تر کې کم چې دی په 90s کې پړم بیسپل اب ګورنمنت کې بدوی ډیل کول هغه انداز کې وکړي.
په افغانستان کې د جنکو منځنۍ درجه سکولونه د مارچ په 28 نیټه د خلاصي 200 غنټي وروسته د طالبانو په امر بیا وټړل شول. ډاکټر خورشید خان زیاته کړه د جنکو د تعلیم په ضد د طالبانو د غغام به په نړیواله کچه د طالبانو ستونزې نور هم زیات کړي.
دا وی ریاکشن برالي او ریاکشن مختلفه طریقې دي. یو اغه 90s والا طالبان به دینه جوړ کړی شي په دې پابندیان هم لګی دي شي طالبان ته هیمنټی دین اسسټنس دی وجې ملاوي ده چې دی د انساني حقوقو او خیال ساتي او څه خیال نه ساتي. نو بیا مختلف ایجنسیان دي کغه قوم متحده دي کغه ان جی او ګان دي ګورنمنت ایجنسیز دي اغه بیا امدادونه ورکول دي ته بند کی.
د 13 اگست په 15 په واک کې دراتلو وروسته افغان طالبانو د هلکانو او تر شپږم ټولګي پورې د جنکو سکولونه خلاص کړی وو. خو د شپږم ټولګي پورته خزینه زده کوونکو ته سکولونو ته د ورتلو اجازه نه ورکړي. په افغانستان کې میش د سیاسي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد عبدالناصر شفیق وای په هیواد کې جنکی تعلیم ته نه پرې خودل با د خلکو ترڅنګ د طالبانو ترمنځ هم اړیکې ټکنې کړي.
نو هغه محبوبیت چې د امریکایي اشغال په ختمولو سره طالبانو په ولس کې پیدا کړو هغه ټګنګي هم په عام ولس کې او هم د طالبانو په ځینو افرادو کې ځکه طالبانو ټول غړي یا ټول منصب وګړي داسې نه دي چې هغه د ذکر سره په دې کچ باندې مخالفت وسی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسغړو هیوادونو په یوې اعلامیه کې د طالبانو څخه غوښتلی چې د جنکو تر شپږم پورته ټولګو بندولو په اړه دي خپل پریکړه واپس واخلي. د افغان طالبانو یو چارواکي احمد یاسر د مارچ په 28 په ټویټر لیکلی چې د اسلامي امارات مشران د جنکو او هلکانو خوندزو پیل ته ژمن دي. دی وای د تعلیم وزارت لخوا جوړ شوی طرحه کې د ستونزو له امله د لنډمهال لپاره تر شپږم پورته د جنکو سکولونه بند اعلان شوی او د طرحې د سمون سره به پیل شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وای په افغانستان کې د جنود تعلیم نه منع کول د دوی بنیادی بشري حقوقو نه محروم کول دي. په پاکستان کې میشت زکوونکي کډوال او د کډوالو مشان وای به چې طالبان د جنود په تعلیم لګول شوی بندیزونه ژر تر ژره لری کړي. په دې اړه نور حال د ارشد مومن په ریپورت کې.
د مارچ په درشته منیټه په افغانستان کې طالبانو د جنکو تعلیم د شپږم نه تر دولسم جمعات پورې د پرانستل کېدو څو ساعت وروسته د طالبانو په امر بیا تړلی وو. مهرب خان د افغانستان د کونړ سیمې اوسیدونکي دي او د خبر پښتونخوا د چترال ضلع کې اوسیږي. وای په پاکستان کې نږدې درې څلوېښت کاله عمر شوی دی. سلور بچی دي چې درې پکې جنکی دي. مهرب خان وویل لونه تعلیم ترلاسه کوي او په افغانستان کې د جنکو سکولونو تړلو باندې ډېر غمجن دي.
سکول د نشد للی ولیدی چې په لار باندې زی طالب دي دغه شان خرابې بل دي خرابې ودا بس مزه ودا که بولقګب نه په بولقګب نه پر بسطر کې نه بيدین تعلیم خو بند نه چې په علم خو پر مسلمان باندې پرز دي دی نه پرې دي مخکې نه پرې دي.
په افغانستان کې طالبانو د 13 اگست په 15 د کابل د واک تر لاسه کولو وروسته د لکانو تر شپږم ټولګي پورې سکولونه خلاص کړیو. خو د شپږم ټولګي پورته خزینه زده کوونکو ته سکولونو ته د تلو اجازه نه ورکړې. د طالبانو د واکمنۍ تر لاسه کېدو وروسته تر اوسه کوم هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې د طالبانو څخه دا یوه مهمه غوښتنه ده چې جینکو او میرمنو ته د تعلیم تر لاسه کولو او د کار کولو اجازه ورکړل شي. په پېښور پوهنتون کې یو افغان زده کوونکی محمد زدران دی وته ویل تعلیم تر لاسه کول د انسان بنیادی بشري حق دی او په دې بندیز لګول د غندنې وړ دی.
د تعلیم په هر څنګه کې وي چې زمونږ د هیوادوال زمونږ فهم دی د دنیا سره وګ پوګا تعلیم کې سبق وایي.
په خبر پښتونخوا کې د کډوالو د شورا په خوانی مشر صدر محمد ګل وای د سکولونو بندېدو باندې زده کوونکي او استادان ډېر غمجن دي او باید چې افغانستان کې تعلیم باندې بندیزونه ونه لګول شي.
لکه دغه د عمر اسلامي ورونو نه خواهش دا کوو لکه څنګه ټول عوام دا مطالبه ده چې باید د انجلو تعلیم بند نشي. انجلو تعلیم دا زکه دغه زمونږ دغه لوګانو نه دغه خويندو نه دغه مورګانو نه زمونږ دینه به ډاکټر جوړیږي دینه به انجنیر جوړیږي.
په درشتم مارچ د طالبانو حکومت یو چارواکي احمد یاسر په ټویټر لیکلی وو کله چې په دې اړه له شریعت او افغاني دود او کلتور سره سم جامع تګلاره جوړه او د اسلامي امارت د مشرتابه حکم وشي بیا به تعلیمي ادارو له سوته رسمن خبر ورکړل شي. په سلیریشتم مارچ د امریکې، برتانیې، کانادا، فرانس، ایتلی او ناروی د بهرنو چارو وزارتونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو دغه پریکړه غندلې چې د جنکو د پاره سکولونه تړلي او د طالبانو نه غوښتي چې خپل پریکړه بیرته واخلي او سکولونه پرانیزي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپلو کتونکو ته دغه خواص کو چې د دروغ په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي د بیخي به ضرر دي د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال کم ماشومان ته دغه ویکسین وکي او د ټول عمري مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالی ورځ د کال 2023 مارچ د میاشتې شپږمه نیټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځاښ په من هر کله وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی, د پاکستان داخله وزیر ویلی وزیر اعظم عمران خان ته مشوره ورکړی چې د کال 2023 د ورشتم بجټ وړاندې کولو سمدستي پس د انتخاباتو اعلان وکړي, ځکه چې د مخالف ډلو لخوا د ناباورۍ تحریک وړاندې کولو وروسته یې په مقبولیت کې اضافه شوې. امریکا په دوحه کې د طالبانو سره خبرې ناڅاپي د تړلو پریکړه کړې. د خبرو کې د افغانستان په اقتصادي ستونزو بحث کیدونکې وو. دا په داسې حال چې طالبانو په هیواد کې د جینکو په زده کړو بندیز لګولې. او د امریکا صدر جو بایدن په وارسا کې د چرته چې بده د پولند د صدر انډریز دودا او نور چارواکو سره د روس لخوا په یوکرين د يرغل په اړه باندې خبرې کوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید ویلی دی چې وزیر اعظم عمران خان ته یې مشوره ورکړی چې د کال 2023 د ورشتم بجټ باندې کولو سمدستي فاس د انتخاباتو اعلان وکړي, ځکه چې د مخالفو ډلو لخوا د ناباورۍ تحریک باندې کولو وروسته یې په مقبولیت کې اضافه شوې ده. د پاکستان داخله وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره خبرو کې دا خبرې کړي. د ویلی دای شخصي رائے ده او دا د پاکستان تحریک انصاف دریځ ونه ګڼل شي. د مخالفو ډلو باندې نیوکه وکړي او ویل وی چې د پریکړې د وزیر اعظم په مقبولیت کې نور اضافه وکړه او دا د هغه لپاره صحیح وخت دی چې بیا انتخابات وکړي. د ویل چې همدې شباز شریف ویلی وو چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پوځي مشر جنرال باجوا او د پوځ د زړه نه احترام کوي, نو ووټ ته د اهمیت ورکولو خبره یې ولې کوله. شیخ رشید ویلی دی چې د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړی چې د ناظم جوکیو په مرګ باندې تورن دی د دوبۍ نه په واپسۍ به د ایرپورټ څخه گرفتارول کیږي. د ویلی دی چې تمام مخالف ډلو ته به د ناباورۍ تحریک پورې هر ډول حق کارولو ته اجازه او تحفظ ورکول کیږي, خو چاته به هم اجازه ورنکړي چې د بل ګوند مخه ونیسي او یا فرلت تکینی. یاد دی وی چې پرون د پاکستان سپریم کورټ ویلی وو چې ملکی آئین کې داسې کوم څه لیکلی نشته چې د کوم ګوند پارلماني غړی به ارومرو د خپل ګوند سره وفا کوي. سپریم کورټ تیر ورځ د صدر عارف علوی لخوا ریفرنس ته په ځواب کې دا خبرې کړي, په کوم کې چې صدر عارف علوی په دغه سیغړو ته حیات د بندیز غوښتنه کړې و. د پاکستانی مطبوعاتو له مخه د واکمنه تحریک انصاف ګوند لس غړي ناراضه دي چې ورسره د ناباورۍ په تحریک د رای اچولو لپاره په وزیر اعظم عمران خان فشار نور سیوا شوی دی. امریکا په دوحه کې د طالبانو سره خبرې ناڅاپي د تړلو پریکړه کړې. دغه خبرو کې د افغانستان په اقتصادي ستونزو بحث کېدونکې وو. دا په داسې حال چې طالبانو په هیواد کې د جینکو په زده کړو بندیز لګولې. د طالبانو لخوا د جینکو په زده کړو د بندیز وروسته دا د نړیوالې ټولنې له اړخه د کوم هیواد لومړی خبرګون دی چې د اساسي بشري حق په ترولو مخې ته راغلی. د طالبانو د چارواکو ځینې لا هم د امریکا په تور فهرست کې شامل دي. د امریکا خارجه وزارت وایان رایټرز خبري ادارې ته ویلي دي چې د طالبانو د بندیز پریکړه ډیره د خفګان او حیرانوونکې وه, په کومه کې چې دوی د افغان اولس او نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې نه په شا شوې دي. وایان زیاته کړله چې په همدغه دلیل یې د طالبانو سره خپل روابط او په قطر کې کېدونکې غونډه منسوخ کړې ده. رایټرز خبري اداره د خپل ذرایعو له قوله لیکي چې په قطر کې دغه خبرې د خالی او اتوار په ورځ د لوی غونډې یو اړخته کېدونکې وې. ذرایع زیاتوي چې په دغه ناستو کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک چارواکو هم ګډون کاوه. د طالبانو خارجه وزارت یو وایان هم پخلی کړی چې د طالبانو موقتی خارجه وزیر په ګډون یو پلاوی دوحه کې خبرو لپاره تلونکی وو. په خبرو کې د افغانستان مرکزی بانک خپلواکي او د افغان کرنسی د چاپ کولو خبرې هم شامل وي. د زرایو له قوله په خبرو کې د بشری مرستو په خاطر د افغانستان په میلیونونو ډالره چې د نړیوال بانک په اختیار کې دي هم په افغانستان کې زده کړو لپاره کارولو پر سر خبرې کیدونکې وي. بلخوا کابل کې نن زده کوونکو استادانو او د مدني ټولنې فعالانو د طالبانو له اړخه د شپږم ټولګي نه پورته په جینکو د زده کړو د بندیز پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره کوونکو ګرد هیواد کې تمامو جینکو ته د مکتبونو د پرانستلو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو خصوصي میشن هم د یاد مظاهره په اړه خپل ټویټر پیغام کې ویلي, مظاهره کوونکو استادانو خزو او زده کوونکو د جینکو مکتبونو د تړلو پر ضد مظاهره کړې. د طالبانو امنیت امنیتی اسکر هم د مظاهری په وخت باندې موجود وو او صحافیان یې دته نه پرې خودل چې مظاهری په اړه کوم نشریات وکړي. د افغانستان لپاره د ناتو اولسی چارو پخوانی مشر استیفانو فانټی کارو یادې مظاهری ته په خبرګون کې ویلي، افغانستان اوس بدل شوی خو طالبان نه دی بدل شوی. د ویلي دا ډول مظاهری د ویخولو اشاره دي. د امریکا صدر جو بایدن وارسا کې د چرته چې بده د پولند صدر انډریز دودا او نور چارواکو سره د روس لخوا په یوکرين د يرغل په اړه باندې خبرې ترې کوي. دا خبرې په داسې حال کې چې امریکا وایي روس په ظاهر اخکاری پوځي جګړه د یوکرين پایتخت کې یف نه د هیواد ختیز اړخته وړي ده. پولند چې د ناتو غړی هیواد دی تر دې وخته یې د یوکرين شل لکه کډوال زیکړي دي. نن امکان دی د پولند پایتخت وارسا خاروال سره په ګډه د امریکا صدر جو بایدن د کډوالو لیدنه وکړي او د بشري مرستو په اړه ورسره خبرې ترې وکړي. د ورځې په وروستۍ برخه کې به هغه بایدن د پولند په شاهي قلعې په موجوده حالاتو باندې وینا هم کوي. د وایټ هاوس تر مخه د نوموړي سره د امریکا د قومي سلامتیا سلاکار جک سولیون هم د سفر کې ملګری دی. تیر ورځ صدر بایدن د یوکرایني کډوالو د ځای کولو په لړ کې د پولند د رول ستاینه کړې. بلخوا د روس پوځ یو خارګوټه قبضه کړې چرته چې د ناکار شوي چرنوبل پلانټ کارکونکي اوسیږي. دا خبره د کیف سیمه گورنر کړې ده. د وای چې په مقبوضه ماریپول خار کې جګړه لا رکوسو کې روانه ده. نږدې یو میاشت کې د روس پوځ د یوکرين کوم لوی خار نیولو کې ناکام شوه او پرون ماسکو اشاره ورکړې چې خپل پوځي اهداف راکمایي او هغه سیمه ته پام راګرځي کوم چې د روس په لاو بلتنخوا خو لخوا وړاندې قبضه کړې شوی. د دې سره سم د یوکرين په مختلفو برخو کې نن هم د انخطو راپورونه مخې ته راغلي. د ملګرو ملتونو تر مخه په یوکرين کې د روس په يرغل کې په زرګونو خلک وژل شوي او نږدې 10 لکه بې کوره شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
امریکا ولسمشر جو بایدن نن د خالیه شنبې پر ورځ ورساته تللی چیرې چې هغه د پولند ولسمشر انډری ډوډا او نورو پولند چارواکو سره په اوکران باندې د روس د يرغل په اړه خبرې کوي. د لیدنې په داسې حال کې تر سره کیږي چې امریکا ویلي دا شخکاری چې روس خپل پوځي عملیات د اوکران پلازمېنه کیف څخه د دغه هواد ختیز لور ته اړولې دي. په دې اړه نور حال د ارباب محمود علي پر راپور کې اوري.
د جمعې پر ورځ د امریکا صدر جو بایدن د اوکران پولیس سره نږدې د امریکني ځواکونو او د پولند د بشري مرستو کارکونکو سره په ملاقات کې د کډوالو سره د پولند مرستې ستایلې دي. بایدن دوی ته ویلي دي چې په دغه سیمه کې د جمهوریت او د اولیګارک یا د یو څو شتمندو د واک ترمنځ جګړه روانه ده. بایدن د امریکني ځواکونو سره د ملاقات په وخت وویل چې بغیر د سمبالغې ویلي شي د امریکا ځواکونه د نړۍ تکړه ځواک دی. د امریکا او مغربي چارواکو ویلي دي چې د غټ پوز په وجود روس په اوکران کې د ستونزو سره مخ دی او په دې وجه یې خپل تګلاره بدله کړې ده. د امریکا د دفاع چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط ویلي دي چې د دوی خیال دی روس هڅه کوي چې ځنې علاقه قبضه کړي او دا بیا د اوکران سره په خبرو اترو کې د خپلې ګټې لپاره وکاروي، ځکه روس کوشش کوي چې په مشرقي سیمه کې د ډونباس علاقه ونیسي. چارواکي زیاتوي په علاقه کې اوس هم توده جګړه روانه ده. د روس د جنرال سټاف نائب مشر کرنل جنرال سرګی روتسکو او هم د دې وینا چې د اوکرين د ځواک توان پر کمول سره دوی په کامیابی سره د عملیاتو لومبه برخه تر سره کړې ده د دې خبرې پخلی کړې ده او زیاته کړې ده چې اوس ډونباس آزادول غواړي. د مغربي هوادونو د استخباراتو په اندازا د روس په تګلاره کې بدلون په دې راغلی دی چې روس تم لرله چې ډیر سر به اوکرين ونیسي، خو داسې نه ده شوی او اوکرين لا روسي ځواکونه په شا دي کړي دي او د روس نه یې ځینې علاقې هم بیرته اخیستي دي. د امریکا د دفاع چارواکي ویلي دي روس اوس په خیرسون خار هم پوره واک نه لري. دا ډومبه خار وو چې روس قبضه کړی وو. د اوکرين ولسمشر ولادومایر زيلنسکي د جمعې پر ورځ یو ویډیو بنا کې ویلي دي چې اوکرينی ځواکونو روس ته کړه گزار ورکړي او دا مزاحمت کولی شي روس د مذاکراتو د لارې د مسلې حل ته اماده کړي. د امریکای ولسمشر بایدن د ځواکونو سره د ملاقات په وخت وویل چې نه غني دی به اوکرين ته پرې خودل شي چې حل ته ورشي او بشري صورتحال په خپل سترګو وویني. بایدن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن ته په اشاره کې وویل چې د پجنګي جرمونو کې ککړ دی او ډېر ضربه په دې اړه قانوني مان هم راوباسي. وړاندې پوتن په جنګي جرمونو کې ککړ د بللو په وجه روس په بایدن راپارېدلی وو. د جمعې په ورځ بایدن د یورپي کمیشن مشر سره د ملاقات په وخت د یوې ډلې جوړولو اعلان کړی کوم به چې ګوري څنګه کولی شي یورپ د روس نه تیل اخستل کم کړي. بایدن ویلي روس د تیلو په پیسو دا جنگ کوي او د امریکا ولس به چرې هم د اوکراین د ولس خلاف په عملیاتو کې پوتن ته د تیلو په بدل کې د دې جنگ لپاره پیسې ورنکړي. د یورپي کمیشن مشر ویلي په اوکراین یرغل به د پوتن ستراتیژیک ناکامي وي. د ملګرو ملتونو تر مخه په اوکراین د روس په یرغل کې د زرو نه زیات عام کسان مړه او د شپږسو نه زیات ژوبل شوي دي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیبا، واشنگتن.
دا د وی او ای دیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voa.
خیبر پختونخوا په مردان خار کې په خواجه سرا او ډز شوی چې پکې یو خواجه سرا مړ او دویم ژوبل شوی دی. پولیس وایي د دوو کسانو پر ضد مقدمه درج او پلټنې پیل کړې دي. د خواجه سرا او د حقونو کارکونکو وایي په صوبه کې د خواجه سرا او پر ضد پرله پسې د تشدد پیښې مخې ته راځي او په دې کې اضافه کیږي. دوی وایي د پولیسو لخوا د کمزور پلټنو او د خواجه سرا او له اړخه د مرستې نه کولو له امله مجرمانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي. نور تفصیل د مردان د ریاض حسین پر ریپورت کې.
د مردان ضلع د صدر تانی پولیس وایي د غپی خا 13 شپه په 414 کرامي است شوی. نامعلوم کسانو په موټر ډزې کړي، یو نرخذي پکې وجل شوی او بل جوبل شوی دی. د صدر تانی پولیس چارواکي په زمينه وی ویډیو سره په خبرو کې یاد پیخه تایید کړه او وی ویل د یاد پیخه مقدمه د نامعلوم کسانو په ضد درج کړي شوی او پلټنې پیل کړي شوی دی.
پروگرام کې څه مونږه تاسو په پټه کې شراتلو د دې کې په فایرینګ شوې نه معلوم کسانو په فایرینګ کړې یو ځای کم د مرګ یو ځخمي نه معلوم کسانو خلاف مونږه فایر کړې.
مقدمه چې د سلمان نومي نرخزي په مدیت کې شوې پکې ویل شوې چې هغه او صادق اور په کوکونټ نومي نرخزي د نورو کسانو سره په موټر کې د موسیقي د یو پروگرام نه بیرته روانو. په موټر سایکل پسې کسان راغلي، په ګاډي ډزې کړې، هغه پکې جوبل شوې او کوکونټ چې جوبل شوی وو روختون ته په لارې ژوند لا سور کړی دی. په مقدمه کې ویل شوې د صادق اور په کوکونټ عمر 13 کال وو، تعلق یې د سواد رحیم آباد سیمې سره وو او دا وخت د مردان په 414 کې اوسېدو. په خیبر پښتونخوا کې په ورستو کې په سو نورو نرخزیانو هم وجون کې بریدونه شوې دي. د نرخزی د وجنې ورستې پیښه روانه میاشت د مارچ په 13 نیټه د خیبر پښتونخوا په مرکزی ښار پیښور کې رامینځته شوې او یو نرخزی پکې په ډزو وجل شوی وو. لدی یو ورځ وړاندې په مردان ښار کې په ډزو یو نرخزی وجل شوی او بل جوبل شوی وو او د هغې وړاندې د خیبر پښتونخوا په مارسیرا ضلع کې 15 نرخزیان په ډزو جوبل شوی وو. په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو مشره پردانه الیاس وایي ترڅو پورې چې څومره نرخزیان وجل شوی او په دوی د تشدد پیښې شوی. په دغو پیښو کې ککړ کسان خو اول نیول کیږي نه او که چرته ونیول شي هغوی ته سزاګانې نه دي ورکړی شوي.
هغوی دوباره روز خواجه سرا له دمکی ورکوي. آی جی خیبر پختونخوا دی یا موجوده ګورنمنټ چې پولیس یې داغې قبله دې درست کړي.
په صوبه کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کار کوونکي قمر نسیم وایي اکثره نرخزیان د خپلې کورنۍ د غړو یا د هغوی د نارینه ملګرو د لاسه وجل کیږي. د نوموړي په خبره په نرخزیانو د تشدد په پیښو کې ککړ کسانو ته د سزا نه ورکول کېدو په شاد دوه مهم علتونه دي.
تفتیش ته دا ډېر ناقص ته په ډېرو کې سنو کې چې کم خواجه سراو خلاف تشدد کیږي مجرمانو ته زکه سزا نه ملاويږي چې اف آی آر ټیک طریقې سره نه درج کړل شوی متعلقه دفاع نه لګولې او یا ور سره دا هم یو وجه دا خواجه سرا پولیس سره تعاون نه کوي. د دې وجه نه عموما چې کم خلک په تشدد کې ملوثي سزا نه ملاويږي.
د نرخزیانو د اتحادیې ترانسجنډر الاینس پاکستان تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د کال 2015 راهسي تر اوسه پورې په صوبه کې د نوي نه زیات نرخزیان وجل شوي او په یو نیم سل باندې مختلف ډول تشدد شوی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلې او اوریدلې شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
پاکستان هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي چې ګواکې د روغتیا نړیوالې ادارې WHO او د افریقا ریاست ملاوي کې د پولیو د وایرس د وړل کېدو له کبله د پاکستان څخه په سفر کوونکو باندې د نورو دریو میاشتو لپاره سفري بندیزونه لګولې دي. د وی او ای ډی وی سره خبرو کې د پولیو مخنیوي د څانګې یو مشر ډاکټر اکرم شاه ویلي، پاکستان ته د روغتیا نړیوالې ادارې د مرکزي دفتر څخه دوه میاشتې مخکې یو خط ورغلی و چې پاکستان دې د پولیو واکسین په اړه خپل ګامونه نور ګړندې کړي. خو وايي په دغه خط کې د سفری بندیزونو په حق لسته نه دی ویل شوی. نور تفصیل د ارشد حسین په ریپورت کې.
اسلام آباد کې د فیډرل ډایریکټریټ آف ایمونایزیشن ډایریکټر جنرال ډاکټر اکرم شاه د ډیوا سره خبرو کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګنې د صحت نړیوالې ادارې WHO د افریقي ریاست ملاوي ته د پولیو وایرس د منتقل کېدو لکبله د پاکستان څخه په سفر کوونکو د نورو دریو میاشتو لپاره سفری بندیزونه لګولې دي. نو مړي ویل چې په ملاوي کې د پولیو کوم پیښه مخې ته راغلې و، نو هغه ډول وایرس پاکستان کې آخري ځل کال 2019 په پای کې دل شوی وو او لته رو دریو کلونو راهسه د دې وایرس نخې په پاکستان کې نه دی ښکارا شوی.
ډبلیو ایچ او هډ افیس نه لیټر پاکستان ګورنمنت ته راغلی دی چې وای تاسو خپل چکم د او پی وی او د ریسټریکشنز دي نو کایندلی د الیکشن ته تاسو نور امفسایز کړئ. خو په هغه کې دا څه ذکر پکې څرګند نشته، لیکن چیرې سو یا څه پابندیا نه دي یا څه بل څه، خو چونکه پاکستان نه مخکې نه دا قانون نه چې سونه خلک بهر زی نو دې به د او پی وی کارت اخلي، او پی وی کتره به اخلي سلو رفته وړاندې تاغې نه بعد به ټریول کوي.
دا ورسپانډان په خبر لیکل شوی چې په پاکستان کې د پولیو د مخپسی واکې دونکو پیښو لکبله د صحت نړیوالې ادارې WHO مئی کال 2014 کې په پاکستان سفری بندیزونه لګولې وو. یاد دی چې کال 2021 نومبر کې د ملاوی په پلازمینه کې په یو درې کلن ماشوم کې د WP1 ډول پولیو وایرس پخلی شوی وو او د هغه د جینومیک ترتیب څخه ښکارا شوی و چې دا وایرس کال 2019 کې په پاکستان کې موندل شوی وایرس تا ورته دی. ډاکټر اکرم شاوای لمخ کې څه خدای ضابطه پر زی دی چې څوک هم د هغه هیوادونو بهر سفر کوي چرته چې د پولیو پیخي زیاتې رپورت کیږي، نو د سفر کوونکو ذمہواری به زیاتېږي.
پولیو ډیسټریکو ته تمام چې څونه ایئرپورټس کوم د زمګ سنټرل هیلث اسټابلیشمنت د ایئرپورټ کوم هیلث اتارټي دی هغه ته بګه د پیک انستراکشن ایشو شو کوئی بغیر د او پی وی د کارت نه یا بغیر د او پی وی سکرون نو بډي ویل ټریول اوټسایډ
پاکستان او افغانستان په نړۍ کې دوه داسې هیوا دونه دي چرته چې لا هم د پولیو وایرس پیخي رپورت کیږي. خو چارواکي وایي چې په پاکستان کې د پولیو وروسته پیخه تیر کال 2021 د جنوري په 20 نیټه د بلوچستان په دوکي ضلع کې مخې ته راغلې و او له هغه را پدې خو په پاکستان کې د پولیو بل کوم پیخه نه د رپورت شوی. دا مهال د خیبر پختونخوا په نور له ضلعو کې د پولیو ضد ځانګړي کمپاین هم روان دي او د صوبې په 15 یونین کونسلونو کې به د پولیو کارکونکو په افغان کیمپونو کې مش درې لکه ماشومان ویکسین کوي.
د پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو د مخنیوي ویکسین بې ضرره دي. تاسو ته خواست کوم چې د دروغو په افواګانو کې مراځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټول عمري مضرتیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د قبایلی ضلع جنوبي وزیرستان د بلدیاتي انتخاباتو امیدواران وایي نامنۍ او کډوالۍ مایوسه کړې دي. په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو دویم پړاو د مارچ د میاشتې په 1 نیټه ټاکل شوی دی. په دې اړه نور حال د عدنان بټنی په رپورټ کې اورئ.
د قبایلی ضلع جنوبي وزیرستان نه د پاکستان تحریک اصلاحات ګوند لخوا د ردا تحصیل څوکۍ کاندیدا رضیه مسجد وایي د تیرې یوې میاشتې نه په رسمي توګه خپل سیاسي کمپین شروع کړی دی. هغه زیاتوي دا ډیره مهمه ده چې ښځې د قبایلي ضلعو په دې بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي او د دوی نمایندګي راتلو سره به د دوی ستونزې او مسلې هفاري شي. د انتخابي کمپاین په اړه رضیه مسعود زیاته کړه هڅه کوي چې د سیمې ښځو ته ځان ورسوي او هغوی په دې پوه کړي چې په انتخاباتو کې د ښځو رای ورکولو یا ووټ اسولو په حق له دوی بیداری څنګه پراتلونکي شي. د دوی د صحت، تعلیم، روزګار او د بشري حقوقو مسلې هواره ولای شي. هغه زیاته کړه په دې انتخابي کمپاین کې ورته لوی خنډ دی چې دغلته نه امنیت او په خلاص مټ لوی غونډې نشي کولای. هغه ویل دوی ته الیکشن کمیشن لخوا د لوی غونډو نه کولو او کور په کور کمپاین کولو لارښوونه شوی، خو دغلته بیا ځینې کاندیدان په خلاص مرد انتخابي کمیشن سرغړونه کوي او د دوی پرزت ګام نه اخستل کیږي.
اول خو دوی ته دا پته نه لګي چې اوس د سیاست کې چې یوه زنانه راشي به زموږ دپاره څه کوي او څه به نه کوي. زیات چې کوم مشکل دی هغه د جنکۍ د سکولونه دي، لکه فیمیل ډاکټران نشته، هسپتالونه نان فنکشنل دي، شن چې کوم رولز دي هغه وایلیشن روان دی، کله عام وایلیشن کیږي.
په جنوبي وزیرستان کې سروکي تحصیل د چرمین د څوکۍ لپاره آزاد کاندید شاه فیصل غازی وایي په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې باید د سیمې خلک او په ځنګړي ډول ښځې راوړاندې شي، خپل ورته سمو کاندیدانو ته ورکړي چې د نور هیواد د خلکو سره سم ژوند وکړي. هغه ویل دوی د وړاندې د خپل علاقې د خلکو د ستونزو نه خبر دي چې د شلو د صفا اوبو، د علاج او صحت بنیادي سہولتونو کموالي، د سکولونو نشتوالي او یو شمېر نور هغه بنیادي ضرورتونه دي چې ځایي خلک یې نه لري. هغه ویل تر ټولو لوی ستونزه په علاقې کې د ناامنۍ ده او دغه ستونزه د حل لپاره کار کول دي او د خپل خلکو ژغ جوړېدل د دوی لوی مقصد دی. هغه ویل د دوی انتخابي لار او درول کیږي، لومړی په دوی بې ځای مقدمه درج کړه چې ورسته بیا د سوبې ستر عدالت د لارې ختمه کړه. اوس د علاقې خلک بے کور دي او د خپل سیمې لري میشتي چې د دوی په سیاسي کمپاین کې لوی خړن دي.
دا د غدارې د فیدی، دا د شتګردې د فیدی، الان کې میج د شتګردې میج د مصیبات نه اوس هم کړای دی. په نن 2022 پر هغه اف آی آر سمج نه پته دي او چې هغه نن په میج باندې کولای نه کولای خلاف میج د خاص نه ورکړي. نن میج هم به د خپل کاوه دا کړی دوه چې څو پر امي وطن ته امن نه ورولای، څو پر امي جو وطن شه پښولي نه ولدل، په دار پر میج په کار باندې میج نقشيني.
د جنوبي وزیرستان د انتخابي کمیشن افسر زین العابدین اویل د انتخابات لپاره ټول انتظامات نیول شوی او کوم کاندید شکایت لري هغه د ثبوت سره الیکشن کمیشن کې خواست جمع کړي په هغه به کاروایی کیږي. هغه ویل تر اوسه دوی ته کوم شکایت نه دی رپورت شوی او ټاکنې به په خپل مقرر وخت کیږي او هغه لپاره د سخت سکیورټی پلان جوړ کړی شوی دی.
متری دوه مطابق 31 مارچ ته خلک ووټ اچي، کډ مطابق چکرا الیکشن شیډول اناونس شي، بیا هیڅ چاته د الاوډ نه دی چې د سکیم نه اناونس کوي، دای روډینه خلک جوړوي، دای ډیولپمنټل چار خاصی ترنګي د پروف ریپورت کو ورته اپ هغه باندې ډایریکټلی اکشن وخسته شي او د خلاف قانوني کړ.
په قبایلی ضلعو کې دا ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې 13 په شمالي وزیرستان کې د عوامي نشلګوند حیدرخیل ویلج کونسل کاندید مصویر داور د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوی او د صوبې سرواکي وای تر 15000 نه زیاتې کورنۍ له قبایلی علاقو نه به کور هم دي. عدنان بیٹنای، دیوا، جنوبي وزیرستان.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اوس هم د پښتنو ادیبانو د پیژندنې په لړ کې زموږ همکار سردار علي ټکر دی او بل پښتون ادیب په اړه خبرې کوي. په ګډه ورو
خګوري دونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د خاغلی صد الله جان برق. فرمان مسافر سے پخپل کتاب د پښتو ادب زلند ستوري کې د صد الله جان برق سے په حواله داسلیکی وای چې خاغلی صد الله جان برق د تحصیل نوخار د پبو د علاقې په ډاک بیسود نومي کلی کې په یوې درنه کورنۍ کې د ښاغلي عجب خان صاحب په کور کې د مئی د میاشتې په 11 تاریخ په کال 1940 کې زیږیدل دي. هم د دغې علاقې نه تر 10 جمعه پورې لوس کړی دی. د شاعرۍ شوق او ذوق د ډېر وخت نه کله کله د خپل نوم سعدالله جان برق مخفف تورې سجب هم د تخلص په ډول استعمالوي. د خپلې مورنۍ ژبې پښتو نه علاوه اردو، هندي، فارسی، عربي او انګریزي ژبې هم زده کړې دي. لیکل په اردو او پښتو دواړو ژبو کې ډېر په مهارت سره کوي. د دین علاوه شعر و شاعری، ډرامې، افسانې او طنز و مزاح د لیک میدانونه خوښ کړي دي. د باقاعده لیک ابتدای د ورځپاڼې شاباس پېښور نه شوې ده. بیا وروستو په بانګ حرم کې د اردو حصے تر 50 کالو پورې مدیر پاتې شوې دي. او بیا وروستو په شاباس، انقلاب، جهاد او وطن کې د مدیر په حیثیت خپل ذمہ سرته رسولې دي. له دې نه علاوه په ورځني کوهسار، الوحدت، غونچا، پشاور ټایمز او میاشتیزه رڼا کې د ادارت سنبالنه کړې ده. د ریډیو پاکستان پېښور تر 4 کالو پورې سکرپ رایټر پاتې شوی دی. د ټلویزیون د پاره ډېرې خوندور ډرامې لیکلې دي چې په نړۍ کې ډېرې اصلاحي او خوندورې ثابتې شوې دي. غرض دا چې د ډېرو ادبي جرګو یو منل شوی بے باک، شاه سوار او هر فن مولا یادیږي. په ادبي لحاظ سره قطعی د ستعارف محتاج نه دی، بلکې په پښتونخوا کې لکه دنور هسخکارا پلوشي لري. شاعری هم په چاپ شکل کې موجود ده. د دین علاوه د پښتنو تاریخ هم لیکل دی او په املای هم لیکل کړی دی. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریک کو. وینم هر څه وینم دلبرا خو چې تا نه وینم، وینم هر څه وینم دلبرا خو چې تا نه وینم، نه وینم هیڅ، نه وینم هیڅ د دنیا، نه وینم لکه تیار کې چخی روغ سترګي هیڅ نه ویني، لکه تیار کې چخی روغ سترګي هیڅ نه ویني، زه هم سنی وینم چې ستا د مخرنا نه وینم، ستا د لیدلو تلوسوي لا زیاتیږي سرا، ستا د لیدلو تلوسوي لا زیاتیږي سرا، مخته به ګورم 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 خو تا نه وینم، او چې خپل شنا زما سره وي که بازار وینو هم، چې خپل شنا زما سره وي که بازار وینو هم، بل هیڅ یو سیز د ځمکه سر نه تر سما نه وینم، او خدایا څه نقش دی په زړه باندې زما ختلې، خدایا څه نقش دی په زړه باندې زما ختلې، پسترګو کې مې وي که وینمې او یا نه وینم، او زما یقین دی چې یوه سابا هم وانخلم، زما یقین دی چې یوه سابا هم وانخلم، که مې یقین شي چې تا به چر بیا نه وینم، او چې د حسن ثانی نشته په دنیا کې برقا، چې د حسن ثانی نشته په دنیا کې برقا، خففر نیم که مثال د جفا نه وینم. خو ګوریدونکو په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوي شعر سره ستاسو په خدمت کې زیریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه راکړه، په لوی لم سپارو او خجون درته غواړو.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ، دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.